په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې ولسمشر اشرف غنی نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت څوکۍ ته معصوم ستانکزی چې پخوا د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر و نومولی دی. په دې سربیره نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د امریکا متحده ایالات به راتلونکي جون میاشت کې راکیز واکونو د اسلامي دولت پر ضد مبارزې ته زر ټانکونه د ټانک ضد توغندي ورکړي. د اوکراین پارلمان نن له روسیې سره د حکومتونو په سطحه د پوځي همکاریو ګڼ شمېر موافقې لغوه کړي دي. خو مخکې تر دې نه چې رضوان مراد د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، د کابل سټوډیو ته ځو. تخنیکي همکار مې وایي چې صفي الله ستانکزی په ډیر خبرونو او مطالبو سره سټوډیو ته راغلی او لاغنه خبرونه اورو.
لاند سپ څخه په مننه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کوم کسان چې افغانان وژني له موږ د ښو تمه نه کوي. ولسمشر ویلي ډېر ژر د سترې محکمې د رهبري پلاوي ځینې غړي معرفي کوي. او د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له وساته جګړې وروسته 23 وسلوال وژل شوي دي. پورا خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کوم کسان چې افغانان وژني له موږ د ښو تمه نه کوي. ښاغلي غنی نن د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې وویل چې افغان پوځیان د هغو ډلو په وړاندې جګړه کوي چې افغان ماشومان، زاړه او ځوانان وژني.
You cannot kill our children and expect us to hold flowers.
خلی غنی وی تاسو زموږ ماشومان وژنه او تمه هم کوي چې موږ په لاسونو کې ګلان درته ونیسو. موږ د ټولو پوځیانو ترڅنګ 23 زره ځانګړي پوځیان لرو چې په سیمه کې ساری نه لري. که خلک فکر کوي چې کابل یا نور هم مهم خارونه یا دولت د مخالفینو په لاس کې لویږي، دا ممکن نه ده. افغان ولسمشر په ارګ کې د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته وویل چې د سیمه هیوادونه باید له تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره تل رښتینې همکاري وکړي. تماس نړیوالې ډلې شپاړسمه دورهیي غونډه دا ځل په کابل کې د شاوخوا 500 هیوادونو د استاجو په ګډون جوړه شوې چې امنیت او اقتصادي د بحث وړ موضوعات جوړوي. لارګه په یو بل خبر کې ورته چې افغان ولسمشر وایي ډیر ژر د سترې محکمې د رهبری پلاوي ځینې غړي معرفي کوي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې ماړی کې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې وویل چې د سترې محکمې د 15 رهبری پلاوي لړلې به دوه تنه ډیر ژر معرفي کړي. ولسمشر غنی هم درځ ویل چې د سلور ډیر شو ولایتونو له قاضیانو سره خبرې کړي او دا ور به د کابل د محاکمو له لوړپړو قاضیانو سره ګوري. افغان ولسمشر په داسې حال کې دا اعلان وکړ چې د کار په لومړی ورځو کې د قضایي ارګانونو د اصلاح ژمنه کړې وه او ویلي وو یوه خزه به هم د سترې محکمې د رهبری غړیتوب خپلوي. او د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو وساته جګړه مخالفینو ته د مرګ ژوبلې په اوښتو ختمه شوه. د هرات د امنی قمندانۍ ویاند عبدالروف احمدي ازادي راډیو ته وویل په دې جګړه کې د افغان پوځیانو له لوري 23 وسلوالو وژل شول او درې نور ټپیان شول. ښاغلی احمدي وایي جګړه وروسته له هغه پیل شو چې وسلوالو مخالفینو په شینډنډ کې په څو امنیتي پوستو حملې وکړې. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میروستا رضوان مراد در اوروي.
السلام علیکم. متحده ایالات به پراتلونکي جون میاشت کې عراقي ځواکونو ته زر د ټانک ضد توغندي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویل دا وسله به د اسلامي دولت په نامه ډلې د ځانوژونکو بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ځانوژونکو برید کوونکو د موټرو په واسطه په رمادي خار حمله وکړه او دا خارې له عراقي ځواکونو څخه ونیو. په همدې حال کې د متحده ایالاتو کانګرس جمهوري غوښتونکو غړیو پر سپینه ماڼۍ له دې عمله سخت انتقادونه کړي دي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد څرنګه چې لازمه ده مبارزه نه کوي. د غراس امریکایي چارواکي دا مني چې د رمادي خار له سقوط وروسته باید د عراق په اړه د سپینې ماڼۍ پر ستراتیژۍ له سره او دقیق غور وشي. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش اوس د پخواني لرغوني ښار تدمر زیاتې برخې نیولې دي. په بل نورو رپورټونو کې راغلي چې دا ښار په بشپړه توګه د وسلوالو لخوا نیول شوی دی. د تدمر ښار تاریخ د دوهمې میلادي پیړۍ دی، د هغه زمانې چې پر سیمې رومیانو واک چلو. داسې ویره شته چې د اسلامي دولت ډله د یونسکو له لوري دغه پیژندل شوی فرهنګي میراث ویجاړ کړي. د یونسکو مشرې ارینا بوکوفا وویل چې دا د تدمر جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړي پر ښکېلو خوا غږ وکړ چې سمدستي له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سوری د لرغونو اثارو مشر میمون عبدالکریم رویټرز خبری آژانس ته ویل چې په سلګونو مجسمې له دې ښار څخه انتقال شوي، خو عبدالکریم ویل چې اندېښنه هغه موزیم او هغو آثارو ته ده چې د انتقال وړ نه دي. د اسلامي دولت ډلې چې تیر کال جون میاشت را په دې خوا د سوریې او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه له منځه یوړل. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو سختدریزو ډلو مشران وژلي دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې عمدا آګ هاما او ابراهیم آګ انا والین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې وشل شول. دغه دوه تنه، یو په مغرب کې د القاعده مشر او بلې د انصار الدین ډلې مشر معرفي شوی دی. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې د جګړې پر مهال دوه تنه نور هم وژل شوي دي. فرانسه د مالی په شمال کې د پنځو هیوادونو د تروریزم ضد ماموریت په چوکاټ کې نږدې 1200 سرتیری لري. د اوکراین پارلمان نن له روسیې سره د حکومتونو په سطحه د پوځي همکاریو یو شمېر موافقې لغوه کړې. په لغوه شوو موافقو کې په پوځي برخه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د 1995 کال موافقه او د اوکراین له خاورې په مالدووا کې د روسي ځواکونو د ترانزیت تړون هم شامل دي. د اوکراین پارلمان د غراز له روسیې سره د پوځي استخباراتو په برخه کې د معلوماتو د شریکولو موافقه هم لغوه کړې ده. د اوکراین پارلمان دا پریکړه په داسې وخت کې کړې چې دا هیواد او لویدیځ متحدان یې په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو پوځي او مالی ملاتړ کوي. روسیه بیا د اوکراین او د لویدیځ دا تورونه ردوي. او د اروپای ټولنې مشران نن د دې اتحادیې له شپږو ختیځو ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره غونډه لري. دا سرمشریزه د لیتوانیا په پایتخت ریګا کې جوړیږي. په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې په دې خبرې کیږي چې څرنګه اروپای ټولنه کولی شي له اوکراین، مالدووا، ګرجستان، آذربایجان، بلاروس او ارمنستان سره دا نږدې کېدو پروګرام عملي کړي. روسیا دا سرمشریزه له نږدې څاري او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی دی چې داسې ګام پورته نه کړي چې د هغه په وینا د روسیې ګټې له زیان سره مخامخ کړي. دوستانو، همدا خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم پیدا کولای شئ.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو ډاټ کام ویبپاڼې ته ورشئ او هلته زموږ دا خبرونه نور مطالب له عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. معصوم ستانکزی په تیرو څو میاشتو کې دریم تن شو چې د افغانستان د دفاع د وزارت څوکۍ ته کاندیدیږي. په دې اړه ولسمشر اشرف غنی نن اعلان وکړ. بشپړ رپورټ به پې واورئ. له دې مو هم خبرو چې د زابل ولایت سیمیز چارواکي وایي د 1200 پاتې برمته شو کسانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي. د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې خونکو یو وار بیا اعتراض کړی دی او وایي چې حکومت دوی ته هغه مزکی نه ورکوي کوم چې د دوی په نوم شوی دی. لدی به هم خبر شي چې د امریکا استخباراتو د القاعده د شبکې د مشر اسامه بن لادن په کور کې یو شمیر موندلي اسناد افشا کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د تیری اونۍ د شوي برید په تړاو په لسګونو اسماعیلي شیعه پکې ووژل شول. د یو شمیر کسانو د نیولو خبر ورکوي او همدارنګه یو بل د سیمې او نړۍ په اړه رپورټ دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل چې راتلونکي میاشت به عراق ته د ټانګ ضد زر راکټ ورکړي. دا ګولیا چار تنظیم پروګرام هم د دې یو سات په پای کې لا یاد مباسې د خبرونه لومړی رپورت راخلو. معصوم ستانکزی د دفاع د نوی کاندید وزیر په توګه معرفي شو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د تماس تنړیوال ډلې په غونډه کې د وینا پر مهال دا اعلان وکړ. کارپوان د دفاع وزارت لپاره د معصوم ستانکزی نومول یو مناسب انتخاب بولي. قسم سولمل د رپورت نور جزئیات وړاندې کوي.
دا دریم ځل دی چې د ملي وحدت حکومت د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د پنځم په ورځ د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته د ارګ په ماڼۍ کې وینا کوله ویل چې معصوم ستانکزی به د افغانستان راتلونکی دفاع وزیر وي.
ښاغلی غنی وایي زه په خوشحالۍ سره دا اعلانوم چې ښاغلی ستانکزی به زموږ راتلونکی د دفاع وزیر وي. نو موږ به د دفاع ټیم ولرو له نوي لوی درستیز او د دفاع وزارت له لومړي مرستیال سره. که څه هم ولسمشر دا روښانه نه کړی چې د لوی درستیز په توګه څوک ټاکل سوی دی، خو راپورونه وایي چې جنرال قدمشاه شهیم دغه پوست ته ټاکل سوی دی. معصوم ستانکزی له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس او د مخابراتو وزیر و، خو دا لا معلومه نه ده چې نوموړی به کله د باور رای د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. له دې مخکې جنرال افسرالدین هم دغه وزارت ته کاندید و چې د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخامخ سو. جنرال شیرمحمد کریمی هم دفاع وزارت لپاره یو له کاندیدانو څخه و چې د افغانستان د ولسي جرګې له لوري ورته کافي رایه ورنکړل سوه. دغه شان ویل سوي و چې د دفاع وزارت اوسمهالی پیژندوال عبدالله خان به دغه چوکۍ ته د نومان په توګه معرفي سي. په همدې حال کې کارپوهان وایي چې ښاغلی ستانکزی کافي پوځي تجربه لري او د ولسمشر دا انتخاب پر ځای بولي. د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو سره خبرو کې د معصوم ستانکزی په اړه داسې نظر څرګند کړ.
معصوم ستانکزی یو تعلیم یافته د عربي پانتول فارغ او ډېر قوي منصبدار ده او ډېر شاګردان لري په نظامي بخش کې او ډېره قوي تجربه لري او ډېر جنرالان حتی د سره په خطاعتو کې موجود وو، په فرقو کې موجود وو او ډېر مناسب شخص انتخاب شوی ده وزارت دفاع لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې د سرپرست له لورې اداره کېږي او په افغانستان کې نامنۍ وروسته تر بلې زیاتېږي. خلک او د ملي شورا غړي په افغانستان کې د نامنۍ د زیاتېدو یو علت د دفاع وزارت د رهبرۍ نه موجودیت بولي، خو حکومت او پخپله ولسمشر اشرف غني وایي چې هیڅکله به د افغانستان کوم ښار د وسلوالو له لورې سقوط ونه کړي او د اوسني وضعیت د کنټرول لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګندوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې په راډیو سربیر زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم واورئ. په انټرنیټ کې مو د ویبپاڼې پته د ازادي راډیو ډاټ کام. د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دولسو پاتې برمته شو خوشي کولو ته هڅې روانې دي. د دې ولایت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل د مرکزي حکومت له چارواکو سره په ګډه هڅې چټکې کړي چې پاتې دولس برمته شوي کسان هم خوشي کړي. تفصیل به د خان محمد سیند په رپورټ کې واورو.
د زابل په ولایت کې د دولسو برمته شو د خوشي کېدو لپاره هڅې پراخې شوې دي. د دې ولایت چارواکي هیله ښیي چې پاتې دولس برمته شوي به هم په نږدې راتلونکي کې خوشي شي. د زابل د ولایت ویان ګل اسلام سیال د پنځشنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
د منګ ولایتي ادارو همدارنګ مرکز سره په ګډه باندې کار کوي ترڅو دغه پاتې ورونه د دې نورو په شان چې نن نه سره خوشي وي د په شان خوشي. موږ د هماغې ورځې د منګ ولایتي اداره او مرکز قرار ناست نه دی، هلی ځلې شروع کړي دي او کوشش کوو انشاءالله زه اطمینان ورکوم د خپلې ادارې د خوانه چې موږ په دې باندې کار کوو ترڅو دغه پاتې ورونه هم زر پر زر راخوش شي.
د زابل ولایت چارواکي دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې شاوخوا دوه ونۍ مخکې د یو دیرشو برمته شوو له جملې نه نولس خوشي شول چې اوسمهال د کابل ښار په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دغه کسان شاوخوا درې میاشتې مخکې د کابل کندهار په لویه لار د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو برمته کړي وو. که څه هم ویل کېږي چې نولس خوشي شوي د وسلوالو مخالفینو له یو شمېر کسانو سره چې له دولت سره وو تبادله شوي، خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني څو ورځې مخکې دا خبره رد کړه او ویې ویل چې د نولسو برمته شوو د خوشي کولو لپاره هیڅ ډول تبادله نه ده شوې. په عین وخت کې د دولسو برمته شوو د کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومته وغوښتل چې د دوی د کورنیو د غړو خوشي کولو ته دې هم هڅې وکړي.
از حکومت جدن خواهش داری که مسافران چیزی که باقی منده دنبال چی بگرده رها کنی.
له حکومت جدی هیله که و هغه مسافر چی پات دی حقوی دی هم را خوش کری. دو زمان می برم تسوی و مشر زوی می سید گوهر او کشر سید رزانو می ده. کشر زوی می اوز هم ندی را غلی.
د نولس خوششو کورنۍ وای چې خوششوی نولس واړه په ډول ډول ناروغۍ وخته شوی دی. دوی د خوششو ناروغانو په درملنې هم ټینګار وکړ. د زابل په ولایت کې د یو دیرشو برمته شوو پیښه لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې مخالفینو د موټرو سپرلۍ ښکته کړي او له ځانونو سره یې نامعلومو ځایونو ته رسولي دي. عام خلک او کارپوهان له حکومته غواړي چې د لویو لارو امنیت ته دې تدابیر جدي کړي. دوی وایي که د لویو لارو امنیت خوندي نه شي له یوه ولایته به بل ته د خلکو په تګ راتګ او همدارنګه په سوداګریزو چارو ناوړه اثر پرېوځي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
دوستانو زموږ غږ لازاده رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د استوګنی کورونو او ځینې دولتي ادارو ته ورکړل شوی مهلت د دې سبب شوی چې په تیرو دوه نیمو اونیو کې میلیونونه افغانۍ ترلاسه کړي. د غوایې د میاشتې په شلمه برېښنا شرکت هغه پوروړو ته لس ورځې مهلت ورکړ چې د برېښنا بیلونه یې په خپل وخت نه دي تحویل کړي. د دې شرکت چارواکي دا کوي چې له تیر کال راهیسې ځینو دولتي ادارې او ځانګړي کسانو له یو میلیارد زیاتې افغانۍ پوروړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت مرستیال صفي الله احمدزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د ورکړل شوي مهلت لا یوه ورځ پاتې ده، خو اکثره پوروړو خپلې پیسې د برېښنا شرکت ته سپارلي. له ښاغلي احمدزي سره رحمت الله افغان مرکه کړي.
د موږ د دوای دولتي له خوا نه یو څه پیسې د موږ په حسابو کې انتقال شولې او اوس هم د پروسه روانه ده. زمونږ کې د رهایشي او تجارتي بخشونه هم موږ ضرب الاجل ورته ټاکلې دی. دا ضرب الاجل روان دی او هره ورځ نن پنجشنبه ده زموږ ټیمونه وتلي دي ساحه کې او هغه مشترکین د موږ چې باقیدار دي د هغوی برقونه قطع کوي. د هغوی باقیداري له دو دورو درې دورو نه زیات پاتې دي، یعنې د څلور میاشتو یا شپږ میاشتو نه زیات پاتې دي، د هغوی برقونه قطع کوي او دا ضرب الاجل زموږ لس ورځې وي چې دا لس ورځې ختمیږي باید خلک خپل پیسې تحویل کړي.
داسې تخمینی ویلی سي چې تر اوسه پورې څومره پیسې تحویل شوي دي برېښنا شرکت ته؟
په دغه لس ورځو کې تقریبا په حدود درې سوه میلیونه افغانۍ موږ ترلاسه کړي. دا درې سوه میلیونه چې موږ تاسو ته وایو، دا درې سوه میلیونه موږ د رهایشي او تجارتي ساحاتو نه راټول کړي دي او په دوایر دولتي یعنې دولتي ساحاتو کې چې دوی موږ ته پیسې رالیږلي دي، د دوی پیسې آفلاین موږ ته راځي. دا آفلاین پیسې تر اوسه موږ ته یعنې جمعبندي نه دي کړي. تقریبي پیسې چې ووایو امکان لري چې یو نیم سوه دوه سوه میلیونه د هغوی هم کړي.
تاسو خو د پیسو په راټولولو کې اوس هم له داسې ستونزو سره مخامخ نه چې دولتي ادارې انکار کوي، همدارنګه هغه زورواکي چې پخوا پیسې نه دي ورکړي دوی اوس هم انکار کوي؟
د دولتي ادارو خو انکار نه کوي، اما یو څه مشکلات شته. د دوی بودیجه باندې مثلا د دوی بودیجه تخصیص دوی ته کم ورکول کیږي او د دوی برق مصرف ډیر دی. د دوی نظر په تخصیص باندې موږ خپل د موږ پیسې رالیږي، اما مشکل په دې کې دی چې دوی مصرف ډیر دی او هغه پیسې د دوی باندې راکټ پاتې کیږي.
که چیرې دا پیسې دولتي ادارې او همدارنګه هغه کسان چې پخوا یې بیلونه نه دي تحویل کړي درې نه کړي، ستاسو وروستی اقدام به څه وي؟
زموږ وروستی اقدام په دې لپاره چې موږ د خپل پیسې د بیت المال پیسې دي دا باید حصول کړو. کوشش هم کړی دی چې دا پیسې راټولې شي او په ځمن کې بیا که دوی وادار په دې نه شو چې دا پیسې موږ ته راکړي، زموږ مجبور مکلف یو چې عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی معرفي کړو.
او له هغو ګاونډیو هیوادونو چې تاسو برېښنا افغانستان ته راواردوئ تر اوسه خو قرضدار نه یې تاسو؟
نه خیر، هغوی ډیری وخت زموږ نه پیش پرداخته غواړي او موږ پیش پرداخت پیسې ورکو.
دوستانو د افغانستان د برېښنا شرکت مشر ښاغلی احمدزی او چې سفیول وبخی د افغانستان د برېښنا شرکت مرستیال سفیول احمدزی او چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار په سرود ولسوالۍ کې خونکو یو اربیا ټولګیو ته د نتلو احتساب پیل کړی. دوی وایي پخوانی حکومت دوی ته د کورونو لپاره مځکې ورکړي خو هغه زورغواکو لاندې کړي او دوی ته نه دي تسلیم شوي. تر دې مخکې په هلمند کې هم خونکو ورته اعتراض کړی و. د ننګرهار د سرود د خونکو له وروستي اعتراض مو شاه محمود شینوارې خبرې.
د ننګرهار سره رود ولسوالۍ په سلګونو خونکو له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د بیا ځل لپاره تدریسي احتساب پیل کړی دی. دغه خونکي وایي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې د پوهنې ریاست له لورې د دوی لپاره ځانګړې شوې ځمکې د یو شمېر زورواکو لخوا نیول شوې دي. د سره رود ولسوالۍ د خونکو د اتحادیې رئیس احسان الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دوه اونۍ وړاندې خپل کاري احتساب د دولتي چارواکو د ژمنو په اساس مات کړی و، ولې په خبره یې تر اوسه د ځمکو د توزیع څرک نه ښکاري.
یو یولسم دسور باندې منګ احتساب مات کړ خو دی یولسم دسور نه تر اوسه پورې حکم منګ کوم نتایج تر لاسه نه کړ نه ختم دازي درک لري او نن نمبر درک لري او هغه نمبر چې غاصبین چې موږ سره دی بدیل لوزې کړه او چې دوه میدانونه دي لاغه میدانونه موږ تر لاسه شوی نه ختم دازي شته نه جنرال راځي نه ولسوال هغه صحیح ته ځي
دغه خوونکو د احتساب داسې مهال پیل کړی چې کلنیو ازموینې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. احمد زی وایي که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو زده کوونکي به د کلنۍ ازموینې څخه بې برخې پاتې شي.
دا امتحان موږ بالکل نه اخلو که چېرته دغه موږ ته خپل حق تسلیم شو د درې سوه جریبه ځمکه موږ ته پوره کړه او اخري معلم د نمره ورسېده همدغه امتحان بیا موږ اخیستی شو په سنبلۍ کې په میزان کې چې کله موږ ته دا کار ترسره کړ که چېرته مطلب نمرې موږ ته ونه رسېږي پاتې دي نو دا دا د معرف د منځه تللو لامل به د چارواکو په غاړه
خو بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤول محمد آصف شینواری وایي چې له دې مخکې په سرخود او خیوي ولسوالیو کې د ښوونکو په ښارګوټو کې د غصب ستونزې موجودې وي خو په خبره یې دا ستونزې اوس هوارې شوې دي. شینواری وایي یوازینی مشکل چې دوی ورسره مخ دي هغه د انجینرانو د کمښت مسله ده چې د ځمکو د توزیع لړۍ ورسره یو څه ټکنې شوې ده.
په دې کې شک نشته چې په دغه ښارګوټو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې وي ځینې زورور خلک وو چې هغوی د ښوونکو په نمرو باندې خېټه اچولې وه هغه ستونزې هوارې شوې دي. اوس عملا په د سرو رود ولسوالۍ د سیاسنګ په ښارګوټو کې هم د ښوونکو ته د ځمکو توزیع روانه ده همدارنګه د خیوي په ولسوالۍ کې هم خو ځینې تخنیکي ستونزې دا دي چې هغه مثلا په دې کمیسیون کې چې کوم د ځمکو د توزیع لپاره ده یو پکې د ښار جوړونې د ریاست انجینر دی چې هغه باید هغه نقشه او پلان او دا شیان تطبیق کړي. متاسفانه د هغوی پرسونل کم دی او په یو وار باندې دواړو ځینو ته رسیدګي نشي کولی.
په روان کال کې دا دویم ځل دی چې د سرو رود ولسوالۍ ښوونکي د خپل حق غوښتنې په موخه تدریسي احتساب کوي. له دې وړاندې د خیوي ولسوالۍ ښوونکو هم تدریسي احتساب کړی و چې د معرف ریاست د مسؤلینو په خبره اوسې ستونزې هوارې شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو امریکایي پلټونکې اداره سیګار وایي په افغانستان کې د یوې پوځي اډې په جوړولو په میلیونونو ډالر لګول شوي خو امریکایي ځواکونو له دې تاسیساتو څخه هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د سیګار رپورټ وایي په دې تاسیساتو کې د امریکا د مالی ورکوونکو شپږ دېرش میلیونه ډالر لګول شوي. جانکا الکوزه د دې رپورټ مهم ټکي در وړاندې کوي.
د سیګار د راپور له مخې چې د چهارشنبې پورې سپور شو دا پوځي تاسیسات د هلمند ولایت په لترنک پوځي اډه کې جوړ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټونکو ادارې د مشر په دې راپور کې ویل شوي د امریکا د پوځ یوې قطعې په 2010 کال کې د دې تاسیساتو د پراختیا لپاره مالي مرسته غوښتې وه. په راپور کې ویل شوي امریکایي پوځیانو خبرداری ورکړی و چې د دې بودجې ردول به زیاتې ستونزې رامنځته کړي او دا ځکه چې افغانستان ته استول کیدونکي اضافي عسکر به د سوق او ادارې لپاره په کافي اندازه ځمکني او هوایي تاسیسات ونه لري. د سیګار د پلټونو له مخې د امریکا د پوځ دغه قطعې چې کله د تاسیساتو د جوړولو لپاره وړاندیز پر رسمي ډول کانګرس ته وړاندې کړ یوه میاشت وروسته د عملیاتي عاجلو اړتیاو له مخې د دې تاسیساتو په جوړولو ټینګار وکړ. خو کله چې د امریکا کانګرس د 2010 کال مې میاشتې په 19مه په وړاندیز بحث وکړ د امریکا د پوځ پخواني تورن جنرال ریچارډ میلز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ته یو غیر رسمي لیک واستوه. د سیګار په وینا جنرال میلز هغه مهال د لترنک کیمپ په بودیجې له سره کتنه وکړه او وی میندله چې د شپږ دېرشو میلیونو ډالرو تاسیسات او د پنځو وړاندې شوو پروژو اړتیا نشته او دا ځکه چې دا اړتیا له دې مخکې له بلې لارې په ګوته شوې وه. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره یا سیګار وایي دوه نورو جنرالانو هم د 2010 کال د جون په 22مه او 26مه نیټه په دوه ورته لیکونو کې د دې پروژې د لغوه کولو غوښتنه کړې وه. د راپور له مخې دا بودیجه د هماغه کال جولای میاشت کې تصویب شوه او د پوځ دوه جنرالانو پیټر او انجل د کې څلور شپېته ودانۍ د پروژې د لغوه کېدو غوښتنه په رسمي ډول رد کړه. سیګار د پوځ د ایمیلونو په استناد په راپور کې ویلي په داسې حال کې چې ټول امریکایي پوځیان پوهېدل چې د کې څلور شپېته ودانۍ جوړول اړین نه دي خو بیا یې هم جوړولو ته دوام ورکړ. راپور زیاتوي د دې پروژې چارې د 2010 کال فبروري میاشت کې پیل شوې او د 2013 کال اپریل میاشت کې کارونه په سلو کې اتنوي ترسره شول. دا تاسیسات د 2014 کال اکتوبر میاشت کې افغان حکومت ته تسلیم شول.
دوستانو اوس هم د سیمې او نړۍ څو مسلې راخلو په دې ترڅ کې همزو د پاکستان خواته پاکستانی چارواکي په کراچۍ ښار کې د تیرې اونۍ د شوي برید په تړاو چې په لسګونو اسماعیلي شیعه پکې وژل شول د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکوي. مخکې پاکستان تر دې حملې وروسته ویلي وو چې افغانستان د هند استخباراتي ادارې ته اجازه ورکوي چې د دوی له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې په کراچۍ کې په بس باندې د تیرې اونۍ د برید تراهې نیولی او په دې ارتباط یو شمېر نور وسلوال توقیف کړي دي. تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر یو بس وسلوالو برید وکړ چې 24 کسان یې پکې ووژل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نصر علي خان تیره ورځ په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی وویل چې دا کسان د پولیسو او استخباراتي ادارو ترمنځ د ډېرې ښې همکارۍ په نتیجه کې نیول شوي دي. نصر علي خان زیاته کړه چې په نیول شویو کسانو کې داسې خلک هم شته چې څوک باور نشي کولی چې دوی به برید کړی وي، خو ده په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دا کسان کله نیول شوي دي. تر دې مخکې د سېشنبې په ورځ د سند اعلی وزیر سید قائم علي شاه خبري غونډې ته په اسماعیلیانو باندې د شوي برید په ارتباط د څلورو کسانو د نیولو خبر ورکړی و.
سلور هغه مرکزی کسان ونیولی چا چې دغه سازش جوړ کړی و. دغه نیول شوو کسانو د پولیسو په وړاندې په پیښه کې د ککړتیا اعتراف کړی دی. دغو کسانو د خپلو هغو ملګرو نومونه هم ښودلي چا چې په دغې ناوړه عمل کې برخه لرلې ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ پر اسماعیلیانو له بریده یوه ورځ وروسته تور پورې کړ چې د هند استخباراتي ادارې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. د دغه وزارت یو بیان قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې تیره پنځشنبه رسنیو ته وویل.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
افغان حکومت د اسلام آباد دا ادعا رد کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت په خپل داسې هیواد دی چې له کلونو راهیسې د نړیوال تروریزم زیانونه ویني. همدا اوس هم تروریزم او افراطیت هر ورځ د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې انسانان قرباني کوي. افغانستان د تروریزم د لوی قرباني په حیث له تروریزم سره په صادقانه او غوڅه مبارزه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره همکار دی.
په کراچۍ کې د مې په 14مه پر اسماعیلیانو له حملې وروسته هم داعش او هم د پاکستان د طالبانو یوې بیلې شوې ډلې ادعا کړې وه چې دا حمله دوی کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ستاسو څو سمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ولی ولا ولزی د زابل نار په راستولی سمس کې ویل دي د ولسی جرګې نه مهیله ده چې ستانګزی صاحب ته رای ورکړي او د دفاع د وزیر په توګه تایید کړي. خو د ارغستان څخه بیا د اباسین په نوم باندې اوریدونکي په راستولی سمس کې ویلي په وسنوي حالاتو کې معصوم ستانګزی د دفاع وزارت لپاره مناسب شخص نه دی. حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه په راستولی سمس کې وایي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لوی ورځې بلې ته نامنۍ زیاتیږي خو څوک یې غم نه خوري. عبدالواسی هلمندوال د هلمند ګرمسیر د ولسوالۍ نه پیغام راستولی دی. وای له ډاکټر صاحب عبدالله غواړم چې ولسمشر دې خپلو کارونو ته پرېږدي. او محمد حنیف له میدان خار د جلریز ولسوالۍ نه وایي چې په دې ولسوالۍ کې سیمه ایز پولیس خلکو ته اذار او اذیت ورکوي. او یو بل اوریدونکي بیا د هلمند نه د سردار محمد په نوم پیغام راستولی دی. د وای چی په هلمند کې ټول تاریخي آثار د لوټو تالان سره مخ دي. دا د ازادي راډیو د دوستانو په دې خبرونه کې چې تر اوسه کوم ریپورټونه او مطالب خپاره شو تاسو کولای شئ چې دا له تفصیل عکسونه او متن سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پاتې ده. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی دی او د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی کوم کسان چې افغانان وژنې لمنګ دی د خو تمنه کوي. خاغلی غنی نن د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د هغو ډلو پر وړاندې جګړه کوي چې افغان ماشومان زاړه او افغان ځوانان وژنې. دا هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې نن د افغان پوځیانو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ وساته جګړه د درویشتو وسلوالو مخالفانو په وشل کېدو سره پای ته ورسېده. د امریکا متحده ایالات به راتلونکي جون میاشت کې عراقي ځواکونو ته د اسلامي دولت په نامه ډلې د ځپلو لپاره زر د ټانک ضد توغندي ورکړي. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش اوس د پخواني لرغوني ښار تدمر ټولې برخې نیولې دي. د فرانسې دفاع وزارت ویلي دي چې ځانګړیو فرانسوي ځواکونو په مالی کې د دوو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت په یو بیان کې ویل چې عمده آګ هاما او ابراهیم آګ اناوالین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې وشل شول. او د اوکرين پارلمان نن له روسیې سره د حکومتونو په سطحه د پوځي همکارو یو شمېر موافقې لغوه کړې. په لغوه شو موافقو کې په پوځي برخه کې د اوکرين او روسیې ترمنځ د 1995 کال موافقه او د اوکرين له خاورې په مالدووا کې د روسي ځواکونو د ترانزیت تړون هم شامل دي.
رسوان مراد چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی درته واورول. دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا استخباراتو د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په کور کې یو شمیر موندل شوي اسناد خپاره کړي دي. او همدارنګ به مولدي هم خبر کو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل چې راتلونکي میاشت کې عراق ته د ټانګ زد زر توغندي ورکړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې نجیبه زمانه دروري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي پر سوداګریزو مالونو او اصنافو د مالیې د لوړوالي له امله اندېښنه لري او وایي چې د تیر په پرتله د مالیې وزارت اوس انتفاعي مالیه له 2% to 4% ته لوړه کړې ده. د دغې خونی مرستیال خان جان الکوزي د مالیې وزارت له قوله ازادي راډیو ته ویل د بودیجې نشتون له امله دغه وزارت مالیه لوړه کړې ده. دی وایي د دغه وزارت د عوایدو ریاست هم وایي چې سږ کال یې عواید کم شوي ځکه غواړي د عوایدو او بودیجې تشه پر اصنافو او سوداګریزو توکو د مالیه په اضافه کولو ډکه کړي. د سوداګرۍ د خونی مرستیال وایي د چارواکو دغه کار د مالونو قاچاق ته لاره هواروي. شغلی الکوزی وای چې د مالیه وزارت د مالیه لوړولو پیشنهاد وزیرانو شورا ته کړی دی. دی وای کچری دغه پیشنهاد د وزیرانو شورا لخوا ومنل سي سل په سلو کې به په بازارونو کې نرخونه لوړ سي او پر سوداګریزو چارو به هم ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان د ملي سوداګرو د ارتزاقي موادو ټولنه وای اوس مهال په بازارونو کې د ارتزاقي او نور موادو بي په سلو کې له 300 to 220 پورې لوړې سوي دي. د دغې ټولنې مشر فضل رحمان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې روان ګډوډ سیاست په بازارونو کې د نرخونو د لوړېدو لامل وګڼه. دی وایي د کابینې په جوړېدو سره هم وزارتونو په ځانګړي ډول اقتصادي سکتوري وزارتونو داسې عملیه او ګټور کارونه نه دي کړي چې خلکو ته د قناعت وړ وي.
هغه حکومت چې ونه کړای شي په یو کال کې والیان وټاکي او یا په اتو میاشت کې د انتخاباتو مسله حل کړي دا نشي کولای چې د افغانستان 15 کلن حکومت مخته یوسي. د افغانستان اقتصاد ته وده ورکړي، خلکو ته کار پیدا کړي او خلک خوشحاله او راضي وي.
ښاغلی فضل رحمان وایي دغې ستونزې ته باید یو سمه تګلاره او منظمه پالیسی جوړه او له دې لارې خپلې پیسې او اقتصاد غښتلی کړو او په دې توګه به کاروبار ته هم زمینه برابر سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 95 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 12 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه و چې نجیب زمان در واورول وسم بیرته راځو د سیمې او نړۍ ریپورټونو ته. د امریکا استخباراتو د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په کور کې یو شمیر موندلي اسناد افشا کړي. په دغو اسنادو کې د القاعده پاکستانی طالبانو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د اړیکو یادونه هم شوې ده. اسمت ساروان په دې اړه نور جزئیات تراوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په پاکستان کې د بن لادن پر کور د حملې په مهال د یو شمیر ترلاسه کړیو پټو سندونو لیست د چهارشنبې په ورځ خپور کړ. په دغو سندونو کې د القاعده شبکې د غړیو خپلوانو او همداراز په مصر کې د حکومت خلاف د مظاهرو، د افغانستان او عراق د جګړو او نورو روانو حالاتو په اړه په سلګونو لیکونه شامل دي. د دغو سندونو په منځ کې د القاعده شبکې د تروریستي ډلې د مشر د ژوند او ارزوګانو په اړه هم معلومات لیدل کیږي. په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور کې د نوام چامسکي کتاب او په لسګونو نور انګلیسي کتابونه موندل شوي چې اکثره د دسیسې د تیوري په اړه دي. په دغو کتابونو کې لږ تر لږه 19 د فرانسې او د جرمني د اقتصاد په اړه دي. د دغو سندونو له مخې بن لادن په عراق کې د القاعده شبکې له لوري له اجرا کېدونکو تاکتیکونو راضي نه و. په سندونو کې ویل شوي چې بن لادن په ځانوژونکو حملو کې د کفارو ترڅنګ د مسلمانانو د وژلو په اړه ملاحظه لرله. د عراق د جګړې له څرنګوالي سره د بن لادن مخالفت القاعده په مختلفو ډلو وویشله چې په پای کې ویشل شوي ډلې په اسلامي دولت یا داعش بدلې شوې. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور لمخي ولسمشر باراک اوباما په استخباراتي ادارو کې د شفافیت د ډيري دوله لپاره استخباراتي ادارو ته ویلي چې د دغو اسنادو ځینی برخي خبري کړي. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس دفتر وویل ممکن په سلګونو نور سندونو به هم د احتمالي افشا په خاطر غور وشي. د وویل ټول سندونه به چې افشا کېدای د القاعده شبکې او یا د دې شبکې د اړوندو ډلو پر خلاف روانو عملیاتو ته زیان نه اړوي خپره شي. په دغو سندونو کې د القاعده په پاکستانی طالبانو کې د دې شبکې د متحدانو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د خبرو تفصیل هم شامل دی. بن لادن د 2011 میلادي کال د می په پیل کې د امریکا د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي پرونو ویل چې راتلونکي میاشت په عراق ته د ټانګ زد زر توغندي ورکړي څو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پرسد په مبارزه کې کار ورسخه واخلي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهور غوښتونکو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پرسد په مبارزه کې له عراق سره د سپینې ماڼۍ د مرستې پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات فرشته جلال زید راوړي.
د عراق په رمادي ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد د عملیاتو تر ناکامۍ وروسته یو شمېر امریکایي چارواکو ومنله چې په عراق کې خپلې کړنداري ته جدي کتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په راتلونکي میاشت کې به عراق ته لږ تر لږه زر د ټانک ضد راکټ ورکړي څو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د هغو بمي حملو مخنیوی وکړي چې د رمادي ښار په سقوط کې عمده رول درلود. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې د عراق د رمادي ښار د دفاعي لیکو د ماتولو لپاره پر سترو او پرله پسې بمي چاودنو اتکا کړې وه. د اسلامي دولت وسلوالو د رمادي ښار په مرکز کې د عراق د دولتي کو د اډې د نیولو لپاره پر چاودیدونکو موادو بار بلډوزر او ورپسې د لشت لژه دیرش موټرو یو کټار چې په هر یو کې چاودیدونکو مواد بارو د امنیتي ځواکو د مرکز ته ورواستول. د امریکایي چارواکي ویلي پرمادي کې دغه چاودنې دومره زورورې وي چې د عراقي ځواکونو د مرکز بلاکونه یې والوزول. موږ باید د دې پر ضد د مبارزې لپاره په عراق او سوریه کې د خپلو ملګرو سره همکاري وکړو. د ټانک ضد راکټ پر راتلونکي کې د داسې سترو چاودنو مخنیوی کولای شي. امریکایي چارواکي وایي چې د روان کال په پیل کې د عراق له صدر اعظم سره موافقه کړې وه چې د ټانک ضد د راکټ به ورکوي، خو اوس غواړي چې عراق ته د راکټ ورکولو دغه بهیر ګړندی کړي. سپینې ماڼۍ په عراق کې خپلې کړنلارې ته د بیا کتنې له مخې دغه تازه پریکړه کړې ده. په پریکړه کې د اسلامي دولت په نوم د سوال جلی پر ضد د هوایي عملیاتو زیاتول او د عراقي ځواکو د روزنې پروګرامونه هم شامل دي. د امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل موږ غواړو چې د مسلې ته ډېره جدي کتنه وکړو. رمادي د عراق د انبار ولایت مرکز دی. د ښار ډېر ستراتیژیک اهمیت لري او سقوط یې د دې سبب سو چې جمهوریت غوښتونکي د جمهور رئیس اوباما پر اداره شدید انتقاد وکړي. د امریکا د دفاع پخواني وزیر رابرټ ګیټس وویل چې په دې ارتباط د امریکا د ادارې کړنلاره کار نه ورکوي. ګیټس د امریکا ان بی سي سی ټلویزیون ته وویل موږ اصلا په دې اړه کومه کړنلاره نه لرو. موږ له دې مسلې سره د ورځې پر اساس چلند کوو. اوس په عراق کې وضعیت داسې څرګندوي چې د یوګسلاویا پر لار روان دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ایران مذهبي مشهر آیت الله علي خامنئي وایي چې نړیوال څارونکي دا اجازه نه لري چې د ایران د پوځي تاسیساتو لیدنه وکړي. خامنئي چې وړمه ورځې په تهران کې نوو فارغ شو پوځي افسرانو ته خبرې کولې څرګنده کړه چې نړیوالو له دغه وخت دي چې اجازه ورکړي چې له ایراني ساینسپوهانو سره د اټومي فعالیتونو په اړه مرکې وکړي. خو د ایران مذهبي مشر وویل چې دا ممکنه نه ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره دا څرګندونې سمې دي. دا موضوع احمد شیبر په جرمنی کې د اټوم په برخه کې د ډاکټورا لماسل او د کابل پانتون د ساينس پونزي له استاد محمد تنها سره شریک کړي. استاد تنها د مرکې په پایل کې د خامنئي د دې خبرې په اړه چې نړیوال د ایران د پوځي مرکزونو د لیدلو حق لري کنه لري ویل
هغه تړون چې د راستي وسلو د ممنوعیت پراختیا لپاره ده هغه د پی ټی په نامه یادېږي. دغه تړون کې مطبوع هیوادونه مسؤل دي چې ټول هغه استوي تاسیسات چې دوی پکې سوله ایز یا غیر سوله ایز فعالیتونه کوي هغوی باید د نړیوال اټومي انرژي ته رجستر ثبت یا ډیکلیئر کړي. په دې کې په هغه ان پی ټی کې دا موضوع شامل ده او په دې نړیوال اټومي انرژي اجنس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اجنس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي.
په دې حساب سره دغه نظامی ځایونه د تفتیش لاندې نه راځي. نو د خامنئی دغه خبره چې نړیوالو ته اجازه نه ورکوي دا به د ایران او د نړیوالو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په مذاکرات باندې تاثیر ونه کی؟
په قانوني لحاظ باید منفی تاثیر ونه کی، ځکه چې د خامنئی هغه خبره چې د کړې ده هغه په قانوني لحاظ د نړیوالو اټومي انرژي اجنس د کاري چوکاټ پاتاس هغه خبره د صحیح ده. څوک حق نه لري کچیر تخپل دولت یا مطبوع هیواد ونه غواړي دوی د ان پی ټی تړون په بنسټ دا حق لري چې خپل نظامی تاسیسات یا استوي ټکنالوژي تاسیسات چې د نظامی ادارو لخوا کنټرولېږي هغوی ډیکلیر نه کړي، او کله چې ډیکلیر نه شو د نړیوال اټومي انرژي اجنس په نس باندې بیا مفتشین دي په هیڅ وجه حق نه لري چې هلته ولاړ شي. ان ډیکلیر سټایټ مفتشین نه ورتلای شي، او کله کله مفتشینو دا ته معلوم نه وي ځکه مفتش د ایرانای مفتش خالته نه دي، هغه چې ورته بهرنۍ د بل هیواد مفتش ورته د کایې یو نړیواله اداره ده د یون په چوکاټ کې. نو باندې مسایلو ته په پام سره په قانوني لحاظ باندې که چېرته د نړیوال هیوادونو شپږ جمع یو چې د استوي ټکنالوژي د تعقیب په یو ډول حق لري، کدی ورسره د خبره ډیره سیاسي او جدي نکي او دا یو بهانه ورته ونه لټي په قانوني لحاظ قانوني چوکاټ کې ایران دې ته ډیر مسول نه راځي.
استاد تنها خامنه یو بل خبر هم کړی ده، د ویس له ایراني ساينس پوهانو سره باید مرکه ونی شي. دغه بندیز له تخنیکی اړخه څنګه د جون تر اخیره له ایران سره د هر اړخیز تړون مخ ته خند نشي جوړولی؟
او دا موضوع بیا هم په دې پورې اړه لري چې خپل ایران په داخلي قانون کې چې د ایران د هستي قانون ده یا هر بل نوم چې دوی ورته لري په دې کې څه رقم تسجیل شوی ده، ځکه چې په هر هیواد په خپل استوي ټکنالوژي په قانون کې یو ماده ده لري چې هستوي اسرار څه شي ته وایي. کچیرته هستوي اسرار برخه یو د عامي چې انتقال د معلوماتو په شکل د شفایي، کتبي، اشاروي، الکترونیکی، میخانیکی، تخنیکی هر ډول باندې دا هر څه ممنوع سوي وي، بیا خو د ایران د داخلي قانونو په اساس نړیوال مفتشین دا حق نه لري. او همدارنګه د آی ای هغه اصول امدا ایجابوي کچیرته یو هیواد په خپل داخل کې دغه قوانین ولري چې د نړیوال اټومي انرژي اجنس د مفتشینو یا په اصطلاح د هغو د فعالیتونو خنډ ګرځي یا خنډ ګرځي داسې یا په یو ډول د هغو سره تطابق نه کوي، دا یو هیواد خپل شخصي حق ده. یعنی کډیر فشار په ایران باندې راشي بیا کولای شي لکه شمالي کوریا وایي چې زه د ان پی ټی د غړیتوب نه یا حتی عند نړیواله اټومي انرژي اژانسیا دي ملګرو ملتونو د غړیتوب نه بيخي وزم بیا په هغه حالت کې هیڅوک هیڅ ډول حق په ایران باندې نه لري.
دا کابل پانتون دا ساينس پونزي له استاد محمد تنها سره مو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د غورستوي سرګندونو په اړه مرکاوري د چي ویلي هیڅ بهرنۍ څارونکو اجازه نه لري چې د ایران پوزي تاسیسات وګوري. په همدې مرکې سره د خبري مطالبو برخه پایته رسو. یو ار بیا یادونه کوي په دې خبرونه کې چې کوم ریپورتونه او مطالب او خبرونه خبره شوې دي دا ټول له نورو مطالب او خبرونو سره یو ځای کول شي زموږ په ویبپاڼه کې عمومي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویبپاڼه پته ده. د ګولې اچار تنظیم پروګرام وړاندې کیږي ورپسې زرغونه منګل په بلاخ خبرونه کې در سره ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګولې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. وای د شیرچور کورونه خالی شوی دی ځکه چې زیاتره کمپنۍ او شرکتونه سقوط شوی او عام خلک خو د کرایې کولو وس نه لري. لامدې عمل یې په زیاترو لیکلی دی چې فارنت یعنی د کرایې لپاره. داسې وخت هم لري نه دی چې پرې ولیکي فارسیل یعنی د خرڅولو لپاره، خو څوک به یې اخلي نه ځکه چې د اخیستلو وس به یې نه لري. نو خاوندان به یې مجبوره وي چې یا خپلوان پکې واچوي او یا یې هم په کوم مزدور وساتي. وایي لازاره چا بازار نه دی وړی. د خپرونې په پیل کې مو د ماشومانو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بیایو.
اوس د ماشومانو د حقونو ستر مدافع او نړیوال شخصیت دلبر خان ماشوم ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل عالمانه وینا راواوروي. ماشوم صاحب،
ګران ماشومانو، خوږو ماشومانو، کندولو ماشومانو، ستړي مشي هر کله راسي. ایلکوم چې غلمغل مکوي یا غوږ ونیسئ. مونږ هڅه کوو چې د ماشومانو راتلونکی لکه د هغوی د پلرونو او میندو غوندې روښانه وي. ماشومان ګلونه دي. ماشومان لکه کاکاو غوندې خواږه او خوندور دي. ماشومانو ته باید ژاولې واخلو. ماشومانو ته باید پاپړ واخلو. ماشومان باید لوبې وکړي. مونږ هم باید له ماشومانو سره د خام کدو، چندرې، الاداد، پټپټانې، وزې، لیوه او نورې لوبې وکړو. که مونږ خپل ماشومان ښه او سالم ورزو نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یوه ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونه ولي او خوند به ترې اخلي. تاسې خو ما وینئ زه هم ماشوم وم. ما په خاورو کې لوبې کړې دي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته پټ راوختی یم. همدغه علت دی چې نن یو مطرح مشهور او لوی شخصیت یم. باید هڅه وکړو چې خپل ماشومان په آزاده فضا کې لوی کړو، چې لوبې او مستۍ وکړي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته ورواوړي. خو که چیرې کوم ماشوم د چا باغ یا پالیز ته ورواوخت نو لکه د پخوا غوندې دې وهي دربوي نه. لومړی دې ښکل کي او بیا دې لمن له میوې یا بادرنګو ورډکه کي. څنګه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده.
که چیرې کوم ماشوم په غوله کې د چا آینې وویشتلې او ماتې کړې نو د کور خاوندې په سړه سینه د شیشو ټوټې راټولې کړي. ځکه چې ماشومان حق لري چې زموږ آینې په غوله کې وولي، زموږ د ونو شاخونه هیواد کی د مونږ سپیان او چرګان په ډبر وولي وی ولي کې ونه ولي دغه کارونه هغوی ته خوند ورکوي، یعنی ماشومانو ته خوند ورکوي او ویده استعدادونه یې راویښوي چې کله غټ سول بیا لکه د مونږ غوندې ډېر لوی لوی کارونه کولی سي. زام چې ماشوم ومه همدغه ټول کارونه مې کړي دي، او اوس خو تاسې ته معلوم یم چې څه ډول شخصیت یم، څومره لوړې ودانۍ او مارکیټونه لرم، څومره شرکتونه او کارخانې لرم. که چیرې ما د خلکو آینې نه وای ماتې کړې او زه د خلکو باغونه او پالیزونه ته نه وای راوختی، نو اوس به پرته له شکه یو زیدي، ګوشهګیر، تنبل او ډارن سړی وم. محترم والدینو، تاسو چې نن دغې د ماشومانو د ورځې پرتمینې غونډې ته خپل ماشومان نه دي راوستلي او د تاسو ماشومانو ته بلنه نه ده درکړل شوې، خاص د دې لپاره چې یو ماشومان لمر ونه وهي او بل په خپلو شوخیو سره غونډه خرابه نه کړي، ځکه چې اوس موږ او تاسې د خپلو قندولو ماشومانو د غالمغال اورېدلو حوصله نه لرو. لرو یې خو نه یې لرو. نو موږ او تاسې د خپلو ماشومانو په استازیتوب د ماشومانو په دغې پرتمینې غونډه کې برخه اخیستې. زړه مې غواړي د ماشومانو په اړه ډېرې خبرې وکړم، خو د ډوډۍ وخت دی او په میزونو باندې کبابونه او سره کړي چرګان همداسې اشاره کوي چې ژر راسئ، ژر راسئ. محترم والدینو، د غونډې په پای کې به په تاسو ټولو درنو والدینو باندې پاپړ، ژاولې او یو روپۍ ککو وویشل سي. متحد دي وي زمون قندول ماشومان.
والے
زکا چی
ولې د امنیت خوان نشته؟
زکا چی خوان دې سرپرسته وړي.
ولې کابل ښار تل په دورو کې پټوي؟
زکا چی د لسګونو میلیاردو ډالرو مصرف خو وی هم داسې دوړي.
ولی دی حکومت دی کارونو ترک نلگیگی؟
زکا چی مشاورین یه دیر دی او پا دیر و قصابانو که چاروه مرداریگی.
ولی دی زی خلق پا مزدوری پیسی بحر تزی؟
زکا چی دل تا طول کارونو بحرانی مزدوران کوی.
ولی خلق پا دیر غیبت نمردیگی؟
زکا چی یو خوی خوان خدای او بل جراز میگی.
ولی دروغجن د دروغ ویلو په وخت خبره شوی؟
ځکه چې غواړي ریښتیا پکې روغه پاتې نشي.
ولی د نوي حکومت د تحول او تداوم نښې نه معلومیږي؟
ځکه چې حکومت غواړي اصلاحات په هم پالنې سره مخته یوسي. موګکان که سراسر ضرر او جنجال دی، نو کله کله د ګټې لپاره هم پکاریږي. لکه داسې
څنګه ښیې؟
او شکر دی ښیم.
څنګه راله معلوم شوې؟ دا ډېره موده نه وي راغلی.
یاره کارونه دونه بوخت کړی یم چې په رښتیا هم د دوستانو لیدو ته نه یم اوزګار سوی.
دا خو رښتیا وایې.
زه خو د یوه شي غوښتلو ته راغلی یم.
د څه شي؟
راپورې ونه خاندې.
نه، ولې به خاندم؟ څه شی دی؟
موګکان مې پکار دي.
موګکان دې پکار دي؟
او تعجب مه کوه، خو ژوندي مې پکار دي.
فارم جوړوي او که دې کوم با ساتلی هغه ته یې ورکوي؟
نه، نه فارم جوړوم او نه مې هم با ساتلی دی.
نو څه یې کوي؟
د دفتر لپاره مې پکار دي، دفتر ته یې وړمه.
ده سوی
اختیار ایما او د نیول لپاره به هم د موګک نیولو قفس درکم چې موګکان ژوندۍ او روغ پکې ونیسي.
دفتر ته د څه لپاره وړي؟
دفتر ته د خزینه مامورینو د ډارولو لپاره وړم.
ولی خو زه خوارانو څه کړي چې په موګکان یې ویروي د کومې وې زړه ونه چوي؟
خبره بل ځای ده
وروره. سمه خبره وکړه، سودا مې دې کړه.
اصلي خبره دا ده چې موږ ته په اونۍ کې دوه ورځې د غرمې په ډوډۍ کې غوښه راکوي، او بیا نو غوښه هم ډېره نه وي، دونه نه کې وړوکې ټوټه غوښه راکړي. یوه ورځ د ډوډۍ په وخت یو موږک را پیدا سو، پام دې دی او د هغه په لیدلو سره ښځې وویرېدلې او ډوډۍ ټوله ترې پاتې شوه. او چې بیا بهر څه ورته وویل را نخلی، ویل یې زړه مو بدېږي ډوډۍ نه خورو. او په دې ډول ټوله غوښه موږ سړیو ته را پاتې شوه او ښه په مړه ګېډه مو وخوړه. اوس مو دا سره غوټه کړې ده چې هر یو به په نوبت د غوښې پخېدو په ورځ یو موږک را سره راوړو او د ډوډۍ خوړلو په وخت به خوشي کوو. بس او دا ډېر وخت مو هم دا کار وکړو، خو د خپلو کورونو موږکان مو خلاص ول. بیا مو دا پرېکړه وکړه چې له خپلوانو به یې راوړو. اوس دا دې تا ته راغلی.
سمه ده، درته وبه یې نیسو. ته قفس راوړه، د موږ د کور د موږکانو نه هم سمې دادرې مږې جوړې شوې دي چې ښځې یې وویني دوه ورځې به هم ډوډۍ ونه خوري.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، ستاره امینی، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ساقی نندې په پیاله کې جوهر ناست، ساقی نندې په پیاله کې جوهر ناست، پتر خو بوکی بویدا کوثر نشتا، پتر خو بوکی بویدا کوثر نشتا، ساقی نندے پر پیالہ کے جوہر، ساقی نندے کمی دیتا، ساقی نندے پر پیالہ کے جوہر. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- پاش د خزان لاس کړ یا می پند ځواني لاس د خزان لاس کړ یا می پند ځواني لاس د خزان لاس کړ یاد تا کو افسانه کې اثر نه یاد تا کو افسانه کې اثر نه پتر خو کو کې وېدا کا سر نشته.